السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د جولای د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خواول خبرونه له شاهین بنیرین.
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه. افغان چارواکي وایي د کندهار هرات په لوی لار په یو مسافر وړونکي بس د ماین 14 نن سهار 4:30 کسان وجلې دي. د جوب تور درګه سیمه کې په یو ګاډي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو تن مړ او دوه نور ټپیان دي. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون په ایران او امریکا غږ کړی چې په اړیکو کې ترنګلتیا کمه کړي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د کندهار هرات په لوی لار په یو مسافر وړونکي بس د ماین 14 نن سهار 4:30 کسان وجدي او 19 نور ټپیان کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې 14 کې ادیب وګړي وجل شوي چې ښځې او ماشومان پکې هم دي. د دغه ولایت د امنیه قومندانې ویان محب الله محب مشال لوري ته وویل چې دغه مسافر وړونکي بس له هرات کندهار ته روانو چې د فراه ولایت د ابي خرما په سیمه کې د سړک غاړې د ماین 14 پرې وشوه. تروسا د برید زمواري چانه د منلې. د جوب تور درګه سیمه کې په یو ګاډي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو تن وجل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه تیر شپه رامنځته شوې چې پر د عمل کې په جوب کې ځایي خلکو په احتجاج لاس پورې کړي او سبالې د هړتال او بازارونو تړلو اعلان کړي. دوی سره د مړي د جوب کلیوال شهید چوک ته راټول شوي او غوښتنه کوي چې د پیښې پلټنې د وشي او ذمهوارو کسانو ته د سزا ورکړل شي. بلخوا د ملیشیا ځواکونو نن په یو بیان کې ویلي چې ځواکونو تیره شپه سرتوی پوستا د سمګلرانو یو ګاډي ته د ودرېدو اشاره وکړه خو ګاډي ونه درېده چې په ځواب کې ورباندې ځواکونو ډزې وکړې. د دوی په وینا په ډزو کې یو سمګلر زخمي شوی و چې بیا وروسته په هسپتال کې سا ورکړه. تیر مخام د کویټ ښار باچا خان چوک ته سیرما د سیټي تانې مخې ته په یو بمی 14 کې 15 تنه وجل شوي او 4:30 نور جوړبل دي. د بلوچستان پولیسو مشر محسن حسن بټ په وینا چې د 14 هدف د پولیسو یو ګاډي وو. د کویټ د سیول هسپتال مشر ډاکټر سلیم آبرو تیر شپه مشالې ډوته ویلي په وجل شو کې دوه پولیسان هم شامل دي. نوموړي ویلي په جوبلو کې د سلورو حالت ښه نه دی. په یو خپور شوي بیان کې تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو پیښو کې 3 کسان مړه او نور ګڼ شمېر جوبل دي. د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي دغه مرګ جوبله د کورونو د چتونو د راپرېوتو د پولونو ماتېدو او کمرو ښویېدو په پیښو کې رامنځته شوي. د دې ادارې د ریسپانس څانګې مشر علاءالدین تیر ماښام د سیلابي بارانونو له وجې د رسېدلو تاوانونو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
په مکمله توګه د ړنګ شوو کورونو شمېر 138 دی. د پاکستان تر نظام لاندې د کشمیر په لسوا دره کې د جولای په 23 درویشت کسان توپانی باران ووجل. په چترال کې یې ډېر کورونه ړنګولي. سړکونه او پلونه یې مات کړي او لږ تر لږه د 3 کسانو د مړ کېدو راپورونه دي.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې تېره ورځ په خپل یو راپور کې ویلي چې په دغه صوبه کې په تیرو شپږو ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې په مختلفو پیښو کې 14 کسان مړه او 13 نور جوبل دي. د پاکستان په سینټ کې سبا د چیرمین صادق سنجرانی او د مرستیال سلیم مانډیوال خلاف د عدم اعتماد تحریکونه وړاندې کړي. دا خبره د سینټ د سبانۍ غونډې لپاره نومول شوي پریزایډینګ افسر محمد علی سیف تیر ماښام مشال ریډیو ته کړې. سینیټر سیف وایي که سبا د سینیټ د موجوده چیرمین او د مرستیار خلاف د عدم اعتماد تحریکونه منظور شي نو هم سبا به پرې رایه چول کیږي.
بالکل د سینیټ د روز مطابق قرارداد روانده کول او پاغه باندې داغه ایڈمټ کېدل نه فورن پس چې دینو بغیر سې ډیلی ووټینګ قانون دی چې فورن بیا ووټینګ کیږي.
بلخوا حکومت وایي چې دوی به لومړی د ګرانۍ په موضوع خبرې کوي او زیات امکان دی چې په دغه تحریکونو بعد د رایو ورکولو عمل سبا ونه شي. د پاکستان په سینټ کې د سینټرانو شمېره 144 ده او د چیرمین لرې کولو لپاره اپوزیشن ګوندونو ته 350 ووټونه پکار دي. د شخصي سکولونو د اتحادیې مشرانو او استادانو په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ مخې ته احتجاجي لاریون کړی دی. تیر ماښام د دې لاریون د لارې دوی له حکومته غوښتنه کوله چې د شخصي سکولونو د انتظام سرکاري اداره دې د پرایویټ سکولونو لپاره ستونزې نه جوړوي. د اتحادیې مشر ظفر اقبال مشال ډوته وویل حکومت یوازې په هغه وړو سکولونو چاپې وهي چې د چټیانو یا رخصتیو فیسونه اخلي او لویو شخصي سکولونو ته هیڅ نه وایي.
زما وړو کې سکول کم دی بندېږي وړو سکولونو موږ هغه ته وایي چې د هغې فیس د 3 روپو نه کم دی. که دا فیس نه والم د تنخواه ورکولی شم د تاسو ته داسې دغه وکړم چې د هغې اختر ته باشو وړوکي اختر ته باشو د غټ اختر د استادانو ته باشو غټو باندې تر اوسه پورې پېښور ماډل بند نه شو بیګن هاوس بند نه شو تر اوسه پورې چې کم دی سیټي بند نه شو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت چارواکي وایي چې د شخصي سکولونو د انتظام ادارې د ولس د ګټې په خاطر جوړه کړې چې دغه سکولونو مالکان د ولس نه زیات فیسونه وانخلي او د پرایویټ سکولونو انتظام او معیار نور هم ښه شي. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون په ایران او امریکا غږ کړی چې په اړیکو کې ترنګلتیا کمه کړي. پرون د فرانس د ولسمشر په ماڼۍ کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره د ملاقات نه وروسته میکرون وویل هغه غواړي چې دواړه هیوادونه خبرو اترو ته راضا شي. نوموړي زیاته کړې چې باید د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا راکمه شي. د ایران او امریکا ترمنځ د 2015 کال په جوهري تړون اختلاف دی. د دې تړون په نتیجه کې په ایران نړیوال بندیزونه نرم کړل شوي وو او ایران یې په بدل کې خپل جوهري پروګرام محدود کړی وو. په 2013 کال کې د ولسمشر ټرمپ حکومت له دې تړون ووت او په ایران یې اقتصادي بندیزونه بیا عملي کړه. او شمالي کوریا نن د لنډ واټن وشتون کې دوه بیلستیک میزایلو آزموینه کړې. د جنوبي کوریا پوځ وایي دغه دواړه 1.5 کیلومتره بره تر 2.5 کیلومتره پورې لاړل. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150.50 روپۍ اخیستل کیږي او 109.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 192.30 روپۍ او 193.30 روپۍ. یو ایرو 106.20 روپۍ او 106.20 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 43.10 روپۍ او 43.30 روپۍ. یو سعودي ریال 42.45 روپۍ او 42.30 روپۍ. یو افغانۍ 1.92 روپۍ او 1.95 روپۍ. او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 کم نه کم 40 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کوټه کې پرونی 14 کسان وژلي دي معلومات درکو. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې د 2,000 تصدیق شوو ړنګو کورونو مالکانو ته د مالی مرستې ورکړل شي. په پېښور کې د شخصي سکولونو اتحادیه وایي د اوړي په چټیانو کې د فیسونو نه اخیستو امر یوازې واړه پرایویټ سکولونه متاثره کړي. د کورمې د علي شیرزو اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د بجلی رسولو ځنډول شوې پروژه دې بحال کړل شي.
در مدار خو صرف شمسی باندې دی او اکثر دیگه ډیر زیات غریبان خلک دي زاغو شمسی هم نشته. هغه د خپل حال دی دور کې هغه مغالټې متودي وي مخکې هغه د نوستي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په صوبه کې د نرخزیانو لپاره په سپیټالونو کې د جدا وارډونو او کټونو تنظیم امر کړی. یو نرخزی وای
زمون مریض به د مرګ په حالت به او الته به دا خبرې روانې وي چې بيد په سړو وارد کې مونږ داخل کو کده خزه په وارد کې مونږ داخل کو.
نو رپورټونه هم لرو لمشال ویډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د بلوچستان په مرکز کوټه کې بمی چاودنې 15 کسان وژلي دي او 14 نور یې ټپیان کړي. چارواکي وایي په وژل شو کې 2 پولیسوالا هم شامل دي. چاودنه پرون ماښام د کوټه باچا خان چوک ته سیرمه د سیټي تاڼي مخې ته د اودرول شوي موټر سایکل له لارې شوې ده. پولیس وایي د برید هدف د پولیسو ګاډیو. طریقې طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. تفصیل ایوب ترین راکوي.
تر ماښام د کوټې و بچا خان چوک ته چیرمه د سیټي تانې و مخې ته هغه مهال یوه زورور چاودنه وسوه. کله چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه، په چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او 4 تیر نور ټپیان سوي دي. څوک چې دا وخت د کوټ په سیول هسپتال کې داخل دي. په دې ترڅ کې د کوټ سیول هسپتال مشر ډاکټر سلیم ابړو تیر شپه و مشال ریډیو ته وویل،
اس وقت ہمارے پاس شہدا کی تعداد 5 ہو گئی ہے، خون ہمارے پاس وافر مقدار
ہے۔ کوٹ دے سیول ہسپتال مشر ڈاکٹر سلیم ابڑو وچ پیش کی وہ درس کسان زخمی سی ہو، پاغو کی 50 کسان خپل ژوند لا سور کړي او 4 درس دا وقت پر وختون کی داخل دی۔ خود بلوچستان دا پولیسو دا مرستیال مشر عبدالرزاق چیمه پوینا چی دا چاودنې هدف د پولیسو موټر وو، ځکه چې په پیښه کې دوه پولیس والا هم وژل شوي دي. د نمونې په وینا چې چاودنه د موټرسایکل له امله شوې ده، کوم چې د ناڅرګندو کسانو لخوا د پولیسو وګاډۍ ته نږدې درول شوی وو. ڈی آئی جی کوټه عبدالرزاق چیمه وایي چې کله د سیټي تھانې د سچو شفاعت مرزا د گشت وروسته خپله ګاډۍ ودروله او راشه وس، نو هغه وخت دغه چاودنه وسوه. زما په خیال د چاودنې هدف د پولیسو په موټر کې سپاره اسکر وو. بل خوا ته د چاودنې سمدلاسه وروسته پولیس او سرحدي اسکر د پیش وځای ته رسېدلي او هلته شاوخوا سیمه نیولې او د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی. البته د تحریک طالبان پاکستان له لورې په جاري سوي یو بیان کې د دغه پیش ذمېداري په غاړه اخیستل شوې ده. پر پیش باندې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي نصرالله زیری هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې او د حکومت څخه د ترګرو په ضد کلکو ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې ده.
تاسو ته معلومه ده چې دا ټوله خدا په یو جنگ کې مبتلا ده، په منځنۍ پښتونخوا فاټا کې، بیا خیبر پښتونخوا، اوس دلته په جنوبي پښتونخوا کې دا جنگ را منتقل کیږي. تاسو وینئ چې لتیرو څو میاشت پښ میاشت راځي په چمن کې، په پښین کې، په کله سیف الله کې، په لورلای کې، په سنځاوي کې، په ارنائی خوست کې، بیا په کوټه کې د ترهګری واقعات وسو. دا ترهګری واقعات به تر هغه وخته پوری کیږي چې ریاست خپل پالیسی بدله نه کی، د بیڈ او د گڈ د دہشتگردانو پالیسی بدل نسی، او د نیشنل ایکشن پلان چې کم دوش نکاتی او پاغه باندې داغه د روح مطابق عمل درآمد نه وشي، تر هغه وخت پوری به دا واقعیات کیږي.
د غړول د پیش وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیالنګو هم د پیش وزای ته رسیدلی او الته د خبریالانو سره په خبرو کې ویلې دي چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې پاکستان د ترګری د غړول پیش سره مخامخ دی. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیالنګو وایي چې د پولیس دورای سه په هواد کې د ترګری پیش روان دي، خو د پاکستان امنیتی سرتیرو د ولس په کومک د ډیرو قربانیانو وروسته په دغه پیش کې تر ډیره ځای پورې کمی راوستې دي. نو ځکه اوس ترګر سکیورټی فورسز په نشه کوي، خو دوی به تر هغه وخت پورې په قرار نه کښېني چې تر څو ټول ترګر د منځنۍ وی وړي. پر پیش باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال هم سخته خواشنۍ ښکاره کړې او امر یې کړی دی چې په پیش کې تورن کسان دي سمدلاسه ونیول سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې قومي اداره وایي په هیواد کې وروستو بارانونو لسګونه کسان وژلي دي. د دې ادارې د ریسپانس څانګې مشر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د طوفاني بارانونو له کبله کورونه راپرېوتي او پلونه مات شوي دي. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي په راتلونکو څو ورځو کې بیا په ځینو خوړونو کې د اوبو راتلو یره ده. په سوات کې د چاپیریال د خوندیتوب یوه ټولنه وایي حکومت د ونو په کرلو او آبادۍ په کنټرولولو سره د دې سیلابونو تر ډیره حده مخنیوي کولی شي. نور تفصیل له اسرار العالمومن نورو.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې قومي اداره وایي په ملک کې د یوې میاشتې بارانونو له امله د کورونو په راپرېوتو، سړکونو ماتېدو او نورو پیښو کې شاوخوا 30 کسان مړه شوي دي. د دې ادارې د عکس العمل یا ریسپانس څانګې مشر علاءالدین پرون مشال ډیو ته وویل نوموړی وایي په مکمله توګه د ړنګ شوو کورونو شمېر 138 دی. د پاکستان تر نظام لاندې د کشمیر په لسوا دره کې د جولای په 23 درویشت کسان توپانی باران ووجل. په چترال کې یې ډېر کورونه ړنګولي، سړکونه او پلونه یې مات کړي او لږ تر لږه د 3 کسانو د مړ کېدو راپورونه دي. نن سبا د سند په خاري سیمو کې بارانونه ډېر تاوان رسوي چې په کې د 3 کسانو د مړ کېدو پخلی شوی.
سر ان میں سر تین کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی تک جو ہمیں کنفرم رپورٹ ہے.
بلخود پاکستان جیو ٹی وی وائی پر تیرو دو ورځو کې په کراچۍ کې د بارانونو پر مهال د بجلی کرنٹ لګیدو او کورونو چتونو د راپریوتو لکبل د شپږو ماشومان په ګډون اتلس کسان وجل شوی دی. د قدرتی اپتونو پر وړاندې د مبارزې کمی ادارې چارواکي علاودین وای دوی د اپتونو پر وړاندې د مبارزې لپاره تیاری نیولې وو خو ولس ورسره په مکمل توګه همکاري نه کړی.
تیاری هماری الحمدلله ہم نے بہت زیادہ کی اس میں.
نوموړې وای موږ ورته له وخته بشپړ تیاری نیولې وو. د ژوند د ژغورلې جکټونه او کشتۍ او نورو ضروري سامانونه مو له وړاندې چمتو کړي وو. د مونسون بارانونو شروع کېدو له مخه موږ اعلانات کړي وو او خلکو ته مو په وار وار ویلي وو چې له وچو خوړونو او د اوبو سیندونو سره نږدې کورونه جوړ نه کړي. خو زموږ پر خبرو ځینو خلکو عمل نه دی کړی او په وچو خوړونو کې یې دننه کورونه جوړ کړي وو.
ندی نالو کے اندر گھر بنا دیے.
تے خبر پختونخوا پر سواد کے دچا پریال د خوندې توب ټولنی مشر اکبر زیب پرون مشال لوتول چې حکومت د ونو په کرلو او آبادی په کنټرولولو سره د سلاونو تر ډیره حدا پر راتلونکي کې مخنیوي کولای شي.
چې کله ونه پاتې نشي چې کم ځای ځنګل پاتې نشي نو هغه جنسونه چې دي کم چې ستاسو د ماحول ګرمۍ هغه په ماحول کې پاتې شي چکل اغا پا ماحول کی پاتی شی نو اغا ستا کم گلیشیرز کی دی چی ستا پا دے ایریا مانے دیر غٹ غٹ گلیشیرز دی حال تی کے دا اغے دا واوری دا ولی کے دو اغا رفتار دا نارمل نا سیواش او سین کی دے اغا دا سیلاب پا شکل اختیار کی.
بل خود خیبر پختونخوا دا موسمیاتو چانگی مشر مشتاق علی شاہ بیگا نا وقت مشاری دو تول چھے دو رز پس دا پاکستان پا زنو سیمو کی بیا دا بارانونو شروع کی دو او پا خوڑن کی دا اوبو دراتلو امکان دی.
ہزارہ ڈیویژن میں ملکن ڈیویژن کی سزین کی تیز باران ہم کی دیشی کم پاوزے چھے خوڑن دراتلی شی دیر غازی خان کی او لاور کی کشمیر بازی زین کی زیاد باران کی دیشی نو آگے کے دریا کابل کے زیاد تھے آگے کے تقریباً
مشتاق علی شاہ وائی دا د مونسون بارانو نے دیا او خلکو ته پکار دی چې سندونو او خړون ته لتلو ډډه وکړي ځکه چې څه وخت هم په دې کې اوبه راتلی او زیاتې دی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي. پرون د شخصي سکولونو د اتحادیه مشرانو او د شخصي سکولونو استادانو د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته یو احتجاجي لاریون وکړو. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د شخصي سکولونو انتظام سرکاري اداره د پرایویټ سکولونو مخې ته د ستونزو جوړولو نه ډډه وکړي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې واضح واړه شخصي سکولونه د چټیانو فیسونو وصول کولو په لړ کې تنګول کیږي او غټ سکولونه هیڅ ستونزه نه لري. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د شخصي سکولونو د بیلابیلو اتحادیو مشرانو تیر ورځ د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته په احتجاجي لاریون کې خپل یو شمیر ستونزې او غوښتنې د رسنیو سره شریکې کړې. په دغه مهال د پرایویټ سکولونو د اتحادیې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د شخصي سکولونو د نظم سرکاري ادارې وړو شخصي سکولونو ته یو شمیر ستونزې راولاړې کړې دي.
پدے کم د درې میاشتې د چټیانې فیس چې ده پدے باندې په کم غټ سکول باندې فرق پرې وته ده. زما وړو کې سکول چې کم ده بنديږي وړو سکول نوم غاږي ته وي چې داږي فیس د 3 روپو نه کم ده. کدا فیس نه والم ته تنخوا ورکول شم د تاسو ته داسې دغه کم چې داږي اختر تبا شو وړو کې اختر تبا شو دا غټ اختر د استادانو تبا شو داږي غریبانو تنخوا سوي. زه حیران یم چې عدالت په خپل چې کم ده دوه میاشتې چټیانې ورکې داږي تنخوا نه علي اغي کې اکثریت باندې چاپی والے شوي او هغه بند شو غټو باندې تر اوسه پورې پېښور ماډل بند نشو تر اوسه پورې بیگن هاوس بند نشو تر اوسه پورې کم ده سیټي بند نشو.
د شخصي سکولونو ځینې نور استادو بیا مشال ریډیو ته وویل چې د الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن په نوم یوې بلې حکومتي ادارې د تیر یو کال نه هغه شخصي سکولونو ته پیسې نه دي ورکړي کوم کې چې د سکولونو نه بهر ماشومان د یو حکومتي پروګرام لاندې په شخصي سکولونو کې داخل کړي شوی وو.
شاهد ولی خټک نائب صدر یونائیٹڈ ایجوکیشن فرنٹ منگ د حکومت دا مطالبہ پد احتجاج کی قبل چیئر یا سارے کم دا سے ایکٹس دی جاگا دیر دا پرائیویٹ سکولوں دا پارا تعلیم دا شعبے دا پارا دیر خطرناک دی دا دی ختم کرے سی او کم وولچر سکیم بانے چی کم معشومان حکومت پرائیویٹ سکولوں لور کریو او دا غی پیس با حکومت ورکولو او سبق او یونیفارم او کتابون بولا پرائیویٹ سکول ورکولو نو دا غا آدائیگی دی پاورن ورکڑے سی
حکومتی چارواکو تر دې دمه د شخصي سکولونو د استادانو او مالکانو د دې تازه احتجاجي لاریون په ردی عمل کې سندي ویلي، خو تر دې وړاندې حکومت ویلي وو چې د شخصي سکولونو د انتظام ادارې د ولس د اسانتیاو برابرولو لپاره جوړه کړې ده، چې شخصي سکولونه د خلکو سره د ماشومانو د پیسونو په لړ کې زیاتې اونه کړي او د شخصي سکولونو په معیار کې نور هم خواله راولي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. رپورټونه وایي د اگست په لومړۍ نیټه ښایي د سینیټ چیرمن صادق سنجانی خلاف د اپوزیشن ګوندونو لخوا پر راوړي عدم اعتماد تحریک رای وشي. د اپوزیشن رهبر کمیټه د پاکستان سینیټ چیرمن لپاره خپل ګډ کاندید سینیټر میر حاصل بزنجو ټاکلی. بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ حکومتي اتحاد وایي د سینیټ د اوسني مشر ملاتړ به جاري ساتي. د پاکستان ولسمشر لخوا د اگست په لومړۍ نیټه د سینیټ ناستې لپاره نومول شوی پریزائیڈنگ افسر محمد علی سیف په سه‌شنبه مشال ریډیو 12 کې د موجوده چیرمن خلاف تحریک منظور شي نو ورسره سمدستي به پرې رائے وشي. نور تفصیل لسره له محمد ناورو.
ټاکل شوی سماله د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی او د مرستیال سلیم مانډی والا خلاف د عدم اعتماد تحریکونه راوړل شي. د سنجرانی خلاف اپوزیشن او د منډی والا خلاف حکومت د تحریکونو راوړلو ویلي دي. د پاکستاني ولسمشر لخوا د سینټ د سبانی سیشن لپاره نوبول شوی پریزایډینګ افسر محمد علی سیف پرون مشال ډوتول ک تحریکونه منظور شي نو هم سبا به پرې په سینټ کې رای اچونه کیږي.
بالکل، د سینټ د روز مطابق قرارداد وړاندې کول او پاغه باندې داغه اډمټ کېدل نه فورن پس چې دینو پاغه باندې ووټینګ کیږي.
حمزه رات سرګندونی په سینټ کې د اپوزیشن مشر راجا ظفر الحق اهم کړي. نوموړي پرون له مشالو سره په خبرو کې زیاته کړه چې څه باندې یو کال مخکې پیپلز پارټۍ له حکومتي ګوند تحریک انصاف سره په شریکه د سینټ چیرمن ټاکلی وو، خو اوس د یادو دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات دي او پیپلز ګوند له اپوزیشن سره دی چې له وجې په سینټ کې د دوی اکثریت جوړیږي. نو پکار ده چې مشر هم د دوی وی. نوموړی وایي د جمهوریت ګټه به دا وي چې د چا اکثریت ته هم هغوی باید د سینټ مشر وټاکي. زما په خیال کې د سینټ چیرمن او مرستیال یې د اکثریت یعنی د اپوزیشن لخوا وټاکل شي نو دا به له حکومت پرته د ټولو په ګټه وي. حکومت به د اپوزیشن له مرزې پرته قانون سازي نشي کولی، بلکې تر دې دمه قانون سازي اهم نه کېدله ځکه چې اکثریت د اپوزیشن دی او د سینټ مشر د حکومت دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي د سینټ د چیرمن څوکۍ دومره ارزښت نه لري ځکه چې په سینټ کې قانون د اکثریت په خوخه منظوریږي او دا وخت په سینټ کې اکثریت د اپوزیشن ګوندونو دی.
کومې دوه غټې پارټیانې چې دي، پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ، نو دغې د رضامندۍ نه بغیر د سینټ نه غوي او بل هم نشي پاس کولی. او بیا به هم دغه سچویشن یې چیرمن د اپوزیشن یو ګر حکومت چې د سو پورې د دې دوه پارټیانو مرزي نه نو حکومت په بل نشي پاس کولی.
اپوزیشن ګوندونو د پاکستان سینټ چیرمن لپاره خپل ګډ کاندید سینټر میر حاصل بزنجو نومولې. پر خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومتي اتحاد وایي د سینټ د اوسني مشر صادق سنجرانی ملاتړ به جاري ساتي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د جولای په 28مه دړکه کړي که وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنه کړي نو اسلام آباد تبا لاریون پیل کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای په سیمه کې د وسلوالو خلاف جګړې پر مهال د 1200 زر وړنګو شو کورونو تصدیق دوه کال وړاندې شو، خو تر اوسه ورسره مالی مرستې نه دي شوې. دوی وایي د اټنګ په کچهري کې د وړنګو شو کورونو مالکانو ته د شو مرستو رسولو لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي. تفصیل سیمه نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان ځنه اوسیدونکي وایي چې دوه کاله کېږي چې د ډیپټي کمشنر سولی وزیرستان ټانک په کچاره کښې د 2000 ړنګ کورونو تصدیق شوی فارمونه یې یشي، خو اقدارون لا تر اوسه پورې د دغې مالي ملاتړ نه بې برخې پاتې دي. د سولی وزیرستان بدر سیمې یو اوسیدونکی سیف الله سیفی دا تفصیل په دا رنګ بیانوي.
ڈانگ میلے چکیما سروے شوی وا 5 سے 12 ہزار سروے کمشنر پر مختلف وجوہات بندے کینسل کری وا پانا باد علاقے تموم مشرون جی مورون ور چکسول دا یک غنڈ فرمی تجدیکی وکا او پا آغا تجدیک را بعد آغا سروے او دا آغا 2000 فرمینا سروے سا پیرا لیا پتاک پا کچارک سیشی دی.
یو بلکاس محمد سعید زیاتاوی
کم از کم 2000 فرمینا چا آغا پا کچارک سیشی دی آغا تجدیک کم وشو او دا یک یس طریقہ لیا ویسا پرانو دو شوی میزو پدانا بعد مجبوری شی در زیو تا کچیر دا آغا ون نشی میزو زون تا بیا سبل علیا روز.
دی سولی وزیرستان ایڈیشنل ڈیوٹی کمیشنر دلواز خان وزیر پا دا غاب
پشاور تا وہاں لگلے لگیا دادو صرف چودہ ہزار بندے ہونے لگ گیا نوی جتی میں رہوں گی پتا لگ گیا
ایڈیشنل ڈیوٹی کمشنر دا باور ہاں وار کہاں چھ دے چھا ہاں حق جوڑی جی آغتا باخپل حق خام خاور سے جی. سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا پنج شنبی یا زیارت تورزی 19 پروگرامونا
سندرې جادوګرې
په 10:30 بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 1:30 بجا
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال په نوم
په 2 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
هارون باچا هنري ګړې
په 4 بجو
دا سمشال ریډیو ته وګیه. د برتانیا ټایمز رسپانه کې د جواد اقبال لیکلي یو لیکنه کې راغلی چې د تحریک انصاف په مشرۍ د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې په میډیا ډېر بندیزونه لګول شوي دي چې ورسره په دغه هیواد کې جمهوریت له خطر سره مخامخ کېدی شي. شاهین بونیری د لیکنې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په لیکنه کې راغلی چې د صحافت د ازادۍ نه بغیر جمهوریت بې معنی دی. په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د صحافت د ازادۍ پر ضد یو داسې کمپاین پیل کړی چې هیڅ پیمانی ور باندې نه لري او په حکومت نیوکې د غداري سره برابروي. په دې وروستیو کې خبریال عرفان صدیقی ونیول شو او دغه شان په ټلویزیون چینلونو د اپوزیشن د مشرانو مرکې خپرېدو ته پرې نه ښودل شوي. هغه خبریالان چې په پوځ عدالتونو یا مذهب غوندې حساسو موضوعاتو باندې لیکل کوي نو د ډیر احتیاط نه کار اخلي. پوځ ډیر په فعاله توګه د دړکو په وسیله خبریالان معلوماتو ته د رسیدو نه منع کوي او مجبوره کوي چې په ځان په خپله بندیزونه ولګي. بلخوا وزیر اعظم ادعا کوي چې په پاکستان کې میډیا د برتانوي میډیا نه هم ډیره آزاده ده چې سمه خبره نه ده. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د یو راپور تر مخه یو شمیر مشرانو خبریالانو دغه کمیټې ته ویلي چې په پاکستان کې په میډیا دومره بندیزونه دي لکه څنګه چې ورباندې په پوځي حکومتونو کې وو. د مقالې په پای کې راغلي پاکستان په خپل لنډ تاریخ کې نیمه موده د پوځي جرنیلانو په واک کې پاتې شوی. له دې کبله باید عمران خان د ماضي نه سبق واخلي او دا اومني چې د پاکستان غوندې هیوادونو کې د صحافت د ازادۍ نه بغیر جمهوریت ډیر زر د مرګ سره مخ کیدی شي.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5 بجې او شوې لند خبرونه له شاهین بنیری نور
سلام شه د وخت مهم خبرونه افغان چارواکي وایي د کندهار هرات په لوی لار په یو مسافرولون کې بس د ماین 14 انصار سلور دیش کسان وجدي او ول لسنور ټپيان کړی دي د جوب تور درګه سیمه کې په ګاډي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو تن وجل شوی او دوه نور ټپيان دي د په خطر شپ را مست شوی چې پر د عمل کې په جوب کې ځای خلکو په احتجاج لاس پورې کړي او سباله د هړتال او بازارونو تړلو اعلان کړي بل خو د ملشي ځواکونو په بیان کې ویلي چې دوی په سمګلرانو ډزې کړې دي تیر مخام د کوټه خار بچا خان چوک ته سیرمه د سټي تانه مخه ته په ومی شو دنه کې 15 تنه وجل شوی او سلور دیرش نور جو بلدی د چارواکی په وینا د برید هدف د پولیسو یو گاډه وو تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې ده په پاکستان کې د بارانو سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو پیښو کې درې اتیا کسان مړه او نور ګڼ شمیر جوبل شوی دي په خیبر پختونخوا کې د چارواکو وینا ده چې په تیرو شپږ ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې په بیلابیلو پیښو کې 14 کسان مړه دي د پاکستان په سینټ کې سبا د چیرمن صادق سنجرانی او د مرستیال سلیم مانډیواله خلاف د عدم اعتماد تحریکونه وړاندې کیږي د شخصي سکولونو د اتحادیې مشرانو او استادانو په پیښور کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاجي لاریون کړی او حکومت یې غوښتنه کړې چې د شخصي سکولونو د انتظام سرکاري اداره دی د پرایویټ سکولونو لپاره ستونزې نه جوړي د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون په ایران او امریکا غږ کړی چې په اړیکو کې ترنګلتیا کمه کړي پرون د فرانس د ولسمشر په معنی کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره د ملاقات نو وروسته میکرون زیاته کړه هغه غواړي چې دواړه هیوادونه خبرو اترو ته رضا شي
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل اوس ته پاکستان کورنۍ او مدواتو ته کتنه لرو د مشال ریډیو خبريال احمد الله درته وړاندې کوي
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د ایوي اګدې مودې راهسه دا خبره کیږي چې موسمیاتي بدلونونو لوجه حکومت لا حفاظتي ګامونه پورته کول پکار دي په سند او پنجاب صوبو کې د زیاتو بارانونو لوجه اولس د سختو مشکلاتو سره مخ شوی دي او ایواز په کراچۍ خار کې د بجلی کرنٹ لوجه 44 کسان وجل شوی دي یقینا چې دی وجنو ایو وجه زیات باران دي خلوی وجه د بجلی خراب نظام او د دې تقسیم دي ورسپانه لیکي ایواز کراچۍ نه بلکې په ټول ملک کې د بجلی د ویش نظام ډیر خراب او زوړ دي معمولی هوا او یا باران لوجی فیډری بند شي او چکل ناکله ولټیج زیات شي نو یا تارونه ولي کیږي او یا ترانسفارمر دماکي سره والوزی ورسپان لیکي د خامي بجټ یولوی برخه د توانایي څنګ لپاره مختص کیږي چې مقصد یې د لاینونو بدلول او د بجلی ویش نظام خکول وی خو ابډې خپل نظام څومره خکړې اندازې په کراچۍ کې د شو مړونه لګیدلې شي حکومت لا په کار دي چې تارونه بدلول سره سره د ابډې ټول نظام دی جدید کړي نو امکان دی چې مالی سره سره ځاني ځانونو مخه به هم ونیول شي ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي دا ډیره د افسوس خبره ده چې د حکومت د خرابو انتظاماتو او ناقص پالیسيانو لوجه د پاکستان تر ټولو لوی خار کراچۍ د باران لوجه د طالاب منظر پیش کوي او خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي ورسپانه لیکي په تیرو وختونو کې چې کله هم په یاد خار کې باران نشوي نو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي نو صوبایي حکومت به کله د خار د نالو نظام صحیح کول او د صفایي کول سره سره ځې په ځې پرته کچرا لري کوي چې د باران په صورت کې اوبه نه مکیږي ورسپانه لیکي د کراچۍ قریبا نیمه آبادی په غریبو او د خړونو او نالو شاوخوا سیمو کې اوسیږي او د لوګو بارانونو لوجي نه صرف کورونو ته اوبه ونه نوسی بلکې ځاني زیان ورته هم اوړي حکومت لپاره کار دي چې نالو او خړونو شاوخوا سیمې د پاکي وساتي چې اوبه په تیزی سره اوزي نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي جالي دوايان جوړول په درسته نړۍ کې یو لوی جرم دی او چې څوک هم جالي دوايان جوړوي نو سخت سزا ورته ورکړي کیږي نو دا وجدا چې سېنات قائمه کمیټې په پاکستان کې د جالي دوا دوایانو جوړونکو لپاره د 14 کال قید سره د 15 کروڑ روپی جرمانی سزا هم تجویز کړی ده. ورسپان علی کی په پاکستان کې د جالی دوایانو جوړولو لپاره قانون موجود دی خو عمل پرې نه کیږي. که د سینټ قائمه کمیټه لخوا تجویز کړی شوی دا قانون منظور کړی شي نو دا به یو ښه ګام وي. ورسپان علی کی په قوانینو عمل درآمد کولو سره تر څو چې جالی دوایانو جوړونکو ته سخت نه سخت سزا ورنه کړی شي نو تر هغه وخته به دا کاروبار روان وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ لیکي امریکا غواړي چې د راتلونکو امریکایي ولسمشري زو انتخاباته وړاندې له افغانستان خپل پوځیان وباسي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي د ایران د سمندري عسکرو مشر له روس سره د پوځي اړیکو د ساتولو یو لوازنامه لاسلیک کړه. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې په دې وروستو کې کړکیچ زیات شوی دی. د دغو لیکنو مهمې برخې له فرخندې اسد نورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیر ګل پورس ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو نه مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل پیل شي. پومپیو وویل دوی داسې فکر کوي چې باید اوس په دغه سیمه کې د امریکایي عسکرو شمیر کم کړل شي. ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي چارواکي وایي پینټاګان له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو پر پلان خپلې اندېښنې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی سره شریکې کړې دي، خو ولسمشر ټرمپ غواړي چې د طالبانو را د سولې یو تړون ته تر رسیدو وروسته د دغه هیواد خپل پوځیان وباسي. دا لانه د معلومه چې په افغانستان کې ټول امریکایي عسکر بعد د روانو امریکایي ولسمشرۍ انتخاباتو د ورځې نه وړاندې وایستل شي که څنګه. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو مهم شرط دی. دوی د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه د امریکایي استازو سره له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په قطر کې خبرې کوي، خو د افغانستان حکومت سره یې له مذاکراتو انکار کړی دی. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي د ایران د سمندري عسکرو مشر له روس سره د پوځي اړیکو د زیاتولو یوه لوستنامه لاسلیک کړه. د دغې تر مخه به ایراني عسکرو ته روس روزنه ورکوي. دا روزنیز عملیات په هم هغو اوبو کې وي په کومو کې چې ایران او امریکا ترمنځ په دې تیرو میاشتو کې کړکیچ رامنځته شوی. امریکا وایي ایران د تیلو نړیوال ټینکري او کښتۍ په دغو اوبو کې په غیر قانوني توګه ودرولې وي او په ځینو نورو یې حملې ترسره کړي، خو تهران دغه تورونه ردوي. بلخوا امریکا او برطانیې پر نړیوالو غږ کړی چې په خلیج فارس کې د خپل څارنه زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دوی پر نړیوالو هیوادونو غږ کړی چې په خلیج فارس کې دی د څارنې لپاره په یو امنیتي پلان جوړولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. اوریدونکو، دوه کاله مخکې امریکا هغه منصوبه ودروله چې په ترڅ کې په کابل کې یو امنیتي کمپاوند جوړېده. دا کمپاوند د سفارت کارکونکو د امنیت برابرونکو ساتونکو لپاره جوړید. د دې پروژې په ودرولو سره لسلو میلیون ډالرو څخه ډېرې پیسې ضایع شوې دي. چارواکي اوس غواړي په دې مرکز کې د خپلو محافظینو لپاره د توګنه زینا جوړ کړی. بشیر غوخ په دې اړه نور تفصیل تاسو ته وایي.
په افغانستان کې د امریکایي کارونو د څارونکو دفتر سیګار په یو ریپورت کې راغلی چې د امریکایي بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د خپلو ډیپلوماټانو د ساتونکو لپاره د یو امنیتي ځای په جوړولو 103 میلیونه ډالر ضایع کړی دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې په کابل کې د امریکایي سفارت کارکونکو د ساتونکو لپاره د دې مرکز جوړیدل په 2014 کال کې پیل شوی و، خو په 2018 کال کې دا پروژه ودرول شو. د دې کار لګښت 103 میلیونه ډالر اټکل شوی و، خو وروسته یې مصرف 315 میلیونه ډالرو ته ورسید. په داسې حال کې 90% کار یې لا پاتې و. د جولای په 9مه د سیګار په ریپورت کې راغلی چې په کابل کې د امریکایي سفارت ساتونکي 2 مایله لري اوسېدل. د دې مرکز جوړولو مقصد دا و چې دغه فاصله کمه شي او ساتونکي سفارت ودانۍ ته نږدې واوسیږي. د دې لپاره د سفارت ودانۍ سره نږدې داسې یو ځای وټاکل شو چې له سره جوړولو یې ډېر کار غوښت. همداراز د تعمیراتي موادو په راوړلو ډېرې پیسې ولګېدې او بیا د دغو موادو په ساتنه هم ډېر مصرف وشو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي د دې امنیتي کمپاوند جوړولو لپاره د امریکایي بهرنیو چارو وزارت د ایګس ډیفنس سروسز په نامه یوې کمپنۍ سره قرارداد کړی و. د رپورټ تر مخه نه د بهرنیو چارو وزارت او نه هم ایګس د دومره لوی ځای د جوړولو تجربه درلوده، نو ځکه یو سلاکار انجینر وګماره. د انجینر خبرداری ورکوي چې ښایي د دې پروژې مصرف تر لومړۍ اندازې بیخي ډیر شي، خو د دې سړی مشورې او لارښوونو ته چا غوږ ونه نیو. د سیګار د رپورټ تر مخه د دې هر څه په محل د بهرنیو چارو وزارت د مقرر کړې کمپنۍ سره قرارداد لغوه نه کړ او خبرداری یوازې د اندېښنو د ایمیلونو تر حده محدود ساته. اوس پلان دی چې په دغه ځای کې د ډیپلوماټانو د ساتونکو لپاره کورونه جوړ کړل شي چې د چارواکو په وینا ښایي کار یې تر 2023 کال پورې پوره شي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د جولای په 20مه د بوسنیا د جګړې د هغو مسلمانانو د جنازې مراسم ترسره شول چې په 1992 کال کې په اجتماعي توګه وژل شوي او مړی په 2018 کال کې په اجتماعي قبر کې موندل شول. د لیکنې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې په یو راپور کې په 90مه لسیزه کې د بوسنیا د جنگ پر مهال د وجل شو مسلمانانو د جنازې موضوع راخستې ده. ولیکي چې د جولای په 20مه د هغو شپږتیا وجل شو کسانو د جنازې مراسم ترسره شول چې د جنگ پر مهال سرب پوځونو په پریجدور ښار کې په اجتماعي توګه وجلې ول. د راپور تر مخه په دغه مراسمو کې په سلګونو خلکو برخه واخیسته. د دوی مړی په 2018 کال کې د بوسنیا د غرایز سیمې په یو اجتماعي قبر کې موندل شوی وو. په دغو 200 وجل شو کې اکثریت د تنکی عمر بوسنیایي مسلمانان هلکان وو او سپکې هغه کرویشن عیسایان وو چې په پرجدور سیمه کې په کیمپونو کې زندانی وو. د راپور له مخه دوی ته ویل شوی ول چې د 1992 کال د اګست په 20مه به د قیدیانو په تبادله کې خوشي کولی شي. خو د خوشي کولو پر ځای دوی د بس نه راښکته کړل شول او د یوې ژورې په غاړه په قطار کې ودرول شول او بیا ووجل شول. تر دا مهال په دغو کې د 141 کسانو شناخت شوی دی. د راپور له مخه د 1992 کال د اپریل په میاشت کې د دغې سیمې د واک ترلاسه کولو نه پس سر پوزونو د 2500 ښځو او سلو ماشومانو په ګډون 3200 کسان وجلي وو. لږ تر لږه 6500 کسان تر دې دمه لا درک دي. د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د بوسنیا هرزګوینا سارنوالانو ویلي ول چې جرمن چارواکو د بوسنیان سرب ځواکونو پخوانی غړی میلورد وبرادوویچ په جنگی جرمونو کې د ککړتیا په شک نیولی وو. په هغه دور وو د 1992 کال د جولای په میاشت کې په پرجدور ښار کې د 140 بوسنیایي مسلمانانو په نیونه او اجتماعي وجنه کې یې برخه اخیستې وه. دغې پیښې سره د تړاو په تور یو بل مشکوک کس سلوبودان کینزوویچ د 2018 کال په دسمبر کې په مونټینیګرو کې نیولی شوی وو. د 1992 نه تر 1995 کال پورې د بوسنیا په جګړه کې د یو اندازې له مخه 1,00,000 کسان وجلې شوي او 2.6 میلیونه کسان بې کوره شوي ول.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یې. مخکې هم تاسو اوریدلیو داسې رپورټونه دي او خبرونه دي چې د اګست په لومړۍ نیټه یعنی سبا د سینټ چیرمن صادق سنجرانی خلاف د اپوزیشن لخوا راوړل شوی عدم اعتماد تحریک منظور شي او ورباندې رای واچول شي. دا وخت را سره په سیمه کې خبریال طاهر خان د ټلیفون په لاین دی، ورته ستړي مشي وایو. طاهر خان صاحب
ډیره مهرباني ستاسو.
جی طاهر خان صاحب، زما پوښتنه دا په داسې حال کې چې سبا له د سینټ اجلاس کیږي او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی او دغه د مرستیال سلیم منډیواله خلاف د اعتماد تحریکونه درخواستونه جمع کړل شوي دي، نو تاسو څه ګڼئ دغه تحریکونه په کوم پړاو کې دي او په اسلام آباد کې څه هلې ځلې دي؟
اسلام آباد کې سیاسي فعالیتونه سرگرمی نن هم وي او د پیپلز پارټي چې کوم چیرمن دی بلاول بوټو نن هغه د مخالفو ډلو چې کوم سینیټران دي داغي د پاره د غرمې ډوډۍ هم کړې وه. تیر شپه هم د پیپلز پارټي لخوا دغه رنګ یو مېلمستیا وه او د اپوزیشن د دې غونډو مقصد او هدف هم دا دی چې کوم دوی سینیټران دي د دې سره کوم نورې ډلې دي ټول مخالف پې چې کوم ګروپونه دي داغي کسان په اسلام آباد کې موجود وی. نن چې بلاول بوټو کله د غرمې دغه مېلمستیا کړې وه نو په هغه کې بیا وروسته د پیپلز پارټي د ځینې مشرانو لخوا ویل شوه چې د 500 نه زیات سینیټران په هغه نن مېلمستیا کې شامل وو او بلاول بوټو خبرې وکړې او هغه یو وار بیا د سینیټ چې کوم موجوده چیرمین دی صادق سنجرانی چې د هغه خلاف څنګه چې تاسو وویل سبا د 2 بجې شاوخوا کې اجلاس هغه طلب شوی دی او په هغه خلاف به چې کوم یو د عدم اعتماد د ناباوري چې کوم تحریک دی هغه به رسمن سبا په سینټ کې هغه وړاندې کړي شي. باغې برستو بیا رائے شماری هم کیږي او بلاول پټو نن غختنه واره بیا د صادق سنجرانی نه وکړه چې هغه د استعفا ورکړي ځکه اپوزیشن ډلې دا داوه کوي چې دې سره مطلوبه اکثریت شته چې هغه سبا د دې کوم تحریک باندې رائے شماری کیږي ووټ اچول کیږي هغه به کامیاب شي او صادق سنجرانی به دوی لری کړي. بلخوا بیا د حکومت د پی ټی آی او دغې د چې کوم اتحادي ډلې دي هغې بیا د پیپلز پارټي چې کوم نائب دغه چیرمین دی د سینټ ډپټي چیرمین چې دی هغه خلاف هم هغې عدم اعتماد تحریک لپاره هغې هم رائے شماری کیږي. نو سبا به وکتل شي ځکه چې بلخوا د حکومت لخوا هم ځینې وخت بیانونه راځي هغې هم په خپل عمران خان هم مخکې دا ویلو چې دوی هم مطمئن دي چې دغه تحریک به دوی کوشش.
طاهر خان صاحب ستاسو آواز په منځ کې کټ شو او اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. موږ سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان صاحب د ټلیفون په لاین وو او وی را سره معلومات شریکول او داسې رپورټونه دي چې د اگست په لومړۍ نیټه یې سبا د سینټ چیرمن صادق سنجرانی خلاف د اپوزیشن لخوا راوړل شوی عدم اعتماد تحریک منظور شو ور باندې رای واچول شوې. دوی را سره خبرې کولې خو له بدمرغه دا وی ټلیفون لاین کته شو. ورزو یو بل رپورټ ته داسې خبرونه دي په امریکا کې عدالت د هغه پاکستانی توکمه وګړي د بند سزا ختمولو فیصله کړې چې څوارلس کاله مخکې د ترهګر برید لانولو په تور مجرم بلل شوی. قاضي د نوې په ورځ وویل داسې ثبوت نشته چې حامد هیات په پاکستان کې د ترهګرۍ روزنه ترلاسه کړې وه. هیات ته نیول کېدو په وخت په کالیفورنیا کې د بزګر په توګه کار کوه او څلېرویشت کلن و. په امیر ساحل د اسوسییټډ پریس اژانس رپورټ مهمې برخې دراوروي.
په امریکا کې یو قاضي د جولای پر دیرشمه د ترهګر برید پلانولو په تور د یو پاکستانی توکمه وګړي د بند سزا لغوه کړې ده. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په کالیفورنیا کې یو فدرالي قاضي ګارلند برل په خپل فیصله کې ویلي چې په مقدمه کې د حامد حیات وکیله کم تجربه و نو د هغه سم استازیتوب یې نه و کړی. وفاقي څارنوالان وایي د حیات د بند سزا ختمولو فیصله ګوري خو دای نه دی ویلي چې آیا پر هغه به بیا د مقدمې چلولو هڅه وکړي او کنه. حامد حیات په کالیفورنیا کې زیږیدلی او د ایالت په مرکزي کرنیزه سیمه کې د بزګر په توګه کار کاوه. پر نوموړي تور پورې شوی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په کیمپ کې تر روزنې وروسته په امریکا کې د حملې پلان جوړ کړی و او د امریکا د فدرالي پلټنو ادارې اف بی آی کارکوونکو ته یې درواغ ویلي ول. دا جانس په خبره هغه وخت پلټون ویلی ول چې پنځه نیولې کسان له القاعده وسلوال ډلې سره تړاو لري خو یوازې حیات ته ترهګر په تور مجرم وبلل شو او ورته په 2006 زیږیز کال کې د څلرشتو کلونو د بند سزا واورول شو. حیات چې وس شپږ دیرش کلن دی څوارلس کاله یې په بند کې تیر کړل. د هغه د نوې وکیلانو ډلې ویلي چې د خوشی کولو هڅې کوي. دوی په یو بیان کې ویلي چې دوه قاضیانو د باوري شهادتونو پر اساس معلومه کړه چې حیات هغه جرمونه نه دي کړي چې ور باندې تور پورې شوی و. بیان زیاتوي چې دا ښیي چې حیات بی ګناه دی. قاضي برل په خپل فیصله کې ویلي چې د یو بل قاضي له دې سپارښتنې سره موافق دی چې د حیات وکیله وګمه مجددي د هغه گواهانو په موندلو کې پاتې راغلی و چې ویلي وای چې کله نوموړی په پاکستان کې خپل کلی ته تللی و نو د ترهګرۍ روزنه یې نه و ترلاسه کړې. قاضي ویلي وکیل باید همدارس دا هم ثابته کړی وای چې د حیات لبټوي څخه پر ترلاسه شوی کاغذ دینی متن لیکل شوی او ځکه چې ډیر مسلمانان آیتونه او حدیثونه په بټوه کې ګرځوي. خو برل د بلې قاضي یو شمیر نورې خبرې رد کړې چې ګواکې وکیل تیروتی و یا یې په آزادانه ډول مقدمه نه و پر مخ بیولې. شاهدان وایي حیات د 2003 او 2015 زیږیز کلونو ترمنځ پاکستان ته تللی و. هلته یې واده وکړ او له خپل کلي څخه بهر یې تر یوې ونې زیات وخت نه و تیر کړی خو په امریکا کې تر نیول کېدو وروسته یې ظاهرا منلې وه چې په روزنیز کیمپ کې یې له درو څخه تر شپږو میاشتو پورې وخت تیر کړی و. د هغه کورنۍ په یوه بیان کې ویلي حامد حیات د خپل ژوند څوارلس کاله بیا نشي ترلاسه کولی خو هغوی خوشحاله دي چې په قضیه کې دومره لوی پرمختګ وشو.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د صوبې د نرخزیانو په غوښتنه د دوی لپاره د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د بیلو وارډونو او کټونو د انتظام امر کړی دی. دا خبره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شوې یو بیان کې شوې ده. په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ ته غوږ شئ.
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان لخوا دغه اعلامیه تر مخه د صوبې په میډیکل ټیچنګ انسټیټیوټ یا تدریسي هسپتالونو کې د نرخزیانو لپاره 15 او د کیټګوري ا او بی هسپتالونو کې 4 او د کیټګوري سی هسپتالونو کې د 3 بډونو یا کټونو وارد مختص کولو امر کړی دی او د صوبې ټولو هسپتالونو مشرانو ته هدایت کړی دی چې په دې اړه زر تر زر خپل انتظامات سرته ورسوي او د هغې وروسته دی د بشري حقونو وزارت ته په دې اړه خپل رپورټ هم وړاندې کړي. په پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي نرخزی نمکین د حکومت دا ګام ستایي او وایي
ډېر وخت پس حکومت هغه فریاد زمونږ واورېدو چې خدای دپاره په هسپتالونو کې مونږ دپاره یو بیل وارډ تاسو دغه کې چې مونږ هلته ځو او زمونږ علاج چې کم دی نو په اسانه باندې کېږي. تاسو ته به پته وي چې زمونږ درې څلور پنځه ښارونو کې په کوهاټ کې په نوخار کې په پېښور لارج کې مونږ سره داسې واقعات وشول په تېر وخت تونو کې چې مونږ بلاړ ولته علاج د پاره زمونږ مریض به د مرګ په حالت به او الته به دا خبرې روانې وي چې به دا په سړو واټ کې مونږ داخل کو که د ښځو په واټ کې مونږ داخل کو.
د ټرانس الاینس په نوم د نرخزیانو د حقونو یو صوبایي تنظیم او د مدني ټولنو یو غړی تیمور کمال په دې حق لوایي چې په هسپتالونو کې به دغې نرخزیانو سره ډېر ناروا سلوک کېدو او تمې څرګنده کړه چې اوس په د دوی دغه ستونزو کې تر ډېر حده کمی راشي.
دا مسلې خو د هل دغې نه مخکې هم وي خو لکه تقریبا د څلورو کال نه د خواجه سراو بار بار هم دا مطالبه وه چې د دې لپاره دې په هسپتالونو کې واډونه جوړ کړی شي. که په 2018 کې د علي شاه واقع وګورو نو تقریبا دیارلس ګنټو نه زیاته هغه په سټریچر باندې پرته وه. هغې ته عمده مسله وه چې کوم دا مونږ آیا د زنانو واډ ته بوځو که د سړو واډ ته بوځو. او بیا د بدقسمت نه هماغه خواجه سرم په هغه هسپتال کې سا هم ورکړه. نو اوس چې کوم د نننې چې کومه فیصله رالی ده نو امید دی چې دې سره به دې مسلو کې ډېر حد پورې کمی راشي.
نرخزې نمکین زیاته کړه چې د دغه علاوه د دوی د امنیت او نور هم یو شمیر ستونزې دي نو باید دوی ته د حکومت تحفظ ورکړي په خصوصي توګه د اوسېدو او د دندو کولو په ځایونو کې. دا د منل چې په تېرو وختونو کې د صوبې د نرخزیانو صوبایي تنظیم د ډېر مودې راشي د حکومت نه په روغتونونو او تعلیمي ادارو کې د مخصوص ځایونو نه علاوه د خپل امنیت د غوښتنو په اړه احتجاجونه هم کړي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو خبرونې په فیسبوک او ټویټر باندې هم تعقیب بولی شئ. ورزو یو بل رپورټ ته په کورمه کې د علي شیرزو سیمه داسې ده چې خلک یې د بجلی له سهولته معرومه دي او هغوی دا غوښتنه کوي چې حکومت یې هلته زر تر زره بجلی ورولي. دولس کاله مخکې د سیمې خلکو ته بجلی استولو لپاره یو پروجیکټ منظور شوی خو لا هم ځایي اوسیدونکي د بجلی له نعمته محرومه دي. په دې اړه د طارق اورکزی رپورټ ته غوږ شئ.
په کورما کې د علي شیرزو اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې هغلته بجلی وروستلو لپاره پر ځنډول شوي پروژې د زر تر زره کار پیل کړي. د شمخي محمود خان وایي حکومت دولس کاله وړاندې له زنګي تر مرغان پورې ټولې علاقې ته بجلی وروستلو لپاره فنډ منظور کړی خو تر اوسه دوی ته دا سهولت نه دی ورکړل شوی. محمود خان زیاتوي حکومت هغلته د بجلی ستنې او تارونه اچولي خو چې کله د ننه کلو ته بجلی وروستلو وخت راغلو نو کار یې ودرولو چې لا تر اوسه بیا نه دی شروع شوی.
په 2007 کې اول متستنی ولګېدلې
2000 نه بعد بیا پریشان راغله هغه کې کار سٹاپ شولو بیا په 2017 کې دوباره دې منی کار سٹارټ شولو او نو دې کې مو ته کاډیا مو په خپل والی وستن یا مو په خپل لګولې ټول کار مو خپل کړ او اصل کې چې کله واپړه نه کسون راغله هغه سره مو خبره وشول نه غو د ویری سره دا کار ټول فری وو او س ستن یو مته تار ولګولې شول نو کار بیا سٹاپ دي او مو حکومت نه مطالبه کوي چې دې باندې ډیر زر کار وکړي شي
ځای اوسیدونکو عصمت الله وای د الشرزو تر زنګی پورې حکومت بجلی وروستلې خدا ډیره د افسوس خبره ده چې په یوشتمه پیړۍ کې هم هغلته پاتې نورې علاقې د بجلی له سهولت محروم دي
دار مدار خو صرف شمسی باندې دی او اکثر دیگر ډیر زیات غریبون خلک دي چې هغه شمسی هم نشته هغه لا فی الحال دی دور کې هغه مغال لټې متودی وي مخ کې هغه ته نستي او لکه دې مین خبره زنګی نه خطرب ته بالکل د بجلی سہولت نشته زنګای تقریبا ساده نه یو 10-15 کیلومتر باندې دی زنګی نه د موکوم اورګزی جن سره ټاک لګیره زبدا وایم چې دا تقریبا 300 نه زیات کلی دی یو کې بجلی نشته دی
بلخو د منځنی کورمه مرسیال کمشنر فضل الدین صافی وای سمو د وړاندې د بجلی محکمې لازمي مشرانو سره د بجلی وروستلو پر ځندول شوی پروژې خبره شوی او هغه ورته ویلي چې ډېر زر به خپل پاتې کار بیا پلاوی تر سوچې د می دا مسله حل شي
نو اوی ته مونږ دا د ورک ډایریکشن ورک چې تاسو د دې قوم سره کمیټه جوړه کړئ سبا دو افورتس تاسو چې دا ټرانسمیشن لاین کوم ځای کې انکمپلیټ دی چې دا زر تر زره چې کمپلیټ او دا بجلی دا مسله چې کومه مستقل تور مونږه حل
په کورما کې منظور شوی یو شمېر ترقیاتی پروژې داسې دي چې پیسې ورته وتلې خو په نیمه کې پاتې شوی او د کالونو رهسې د ځنډکار دي چې غټه وجه بدنظمي درغلي او پر یو بل باندې اعتراضونه خودلې کیږي طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
قبایلی سیمې د بدلون پر لور حکومت وای قبائلی ضلعوں تب ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوی
کنٹرول آغا قوانین کم پر سیٹل ایریا کے لیے اوٹول الدا امپلیمنٹ کی گی
مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ د دې خبرونه په اخیره کې بلند خبرونه یو ځل بیا له شاهین بنیرین واورو
ددې وخت مهم خبرونه افغان چارواکي وایي د کندهار هرات په لوی لار په یو مسافر وړونکو کې بس د ماین 14 نن سهار سلور دیرش کسان وجلي او 19 نورې ټپیان کړې دي د چارواکو په وینا په 14 کې ادي وګړي وجل شوي چې خزي او ماشومان پکې هم شامل دي د جوب تور درګه سیمه کې په یو ګاډي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو تن وجل شوی او دوه نور ټپیان دي دا په خطر شپره مسته شوی چې پر دې عمل کې په جوب کې ځای خلکو په احتجاج لاس پورې کړي او سبا له د هړتال او بازارونو تړلو اعلان کړی دی بل خو د ملیشیا ځواکونو ادعا کړې ده چې دوی په سمګلرانو ډزې کړې دي تیر ماښام د کوټې ښار باچخان چوک ته سیرما د سټي تاڼې مخې ته په یو بمی چودنه کې 15 تنه وجل شوي او 34 نور جوبل دي په یو خبر شوی بیان کې تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې ده په پاکستان کې د بارانو سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو پیښو کې درې اتیا کسان مړه او نور ګڼ شمېر جوبل دي په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې په دغه صوبه کې په تیرو شپږو ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې په بیلابیلو پیښو کې 14 کسان مړه شوي دي د پاکستان په سینټ کې سبا د چیرمین صادق سنجرانی او د مرستیال سلیم منډیوالا خلاف د عدم اعتماد تحریکونه وړاندې کیږي دا خبره د سینټ د سبانې غونډې لپاره نومول شوی پریزایډینګ افسر محمد علي صاحب تیر ماښام مشال ریډیو ته کړی د شخصي سکولونو د اتحادی مشرانو او استادانو په پیښور کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاجي لاریون کړی دی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د شخصي سکولونو د انتظام سرکاري اداره دی د پرایویټ سکولونو لپاره ستونزې نه جوړي د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون په ایران او امریکا غږ کړی چې په اړیکو کې ترنګلتیا کمه کړي. پرون د فرانس د ولسمشر په معنی کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره د ملاقات نه وروسته میکرون وویل هغه غواړي چې دواړه هیوادونه خبرو اترو ته رضا شي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ترته رسیدي. موږ امید کوو چې دا پروګرامونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له به د نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میرزاده، شاهین بنیری او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.